سلام بخير، السلام علیکم. زه امید زهیر مالیم د رواني خبری مجلې د اوریدو لپاره ساتیا کلای کوم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې، دروشه وم سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام ویان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړیږي. د هغه په وینا دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې یو شمېر یې څه کم 14 میلیونه ته رسیږي له لوږې سره مخامخ دي، او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. خغلی کروف زیاته کړې له دې ډلې 3.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوار زواکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول ترې مري. د نشه یي توکو د تاجکستان له نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لویو ذخیرو نشه یي توکي روسیا او اروپایي ټولنې ته قاچاق کیږي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15 غونډه کې ویلي، وروستیو کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف پیښې ښیي چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیرې شته. هغه زیاته کړې د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي، خو د دل قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپلو پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت د 1400 کال په زمري میاشت کې د نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو مسایلو پر تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایان حافظ احمد په خپل ایکس باندې لیکلي، دواړو لوري ومنل چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي. هغه زیاته کړې په 2 ورځو کې به اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیب شي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق ډار سره هم ټلیفوني خبرې کړې. تاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی ماشل او رسیالي وکړي. د متحده عربی اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت شپیاتنی می بجې پیل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نظیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي، تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړۍ شل او سیالۍ کې 13 جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د مصر چارواکي وایي چې د اسرائیل او حماس تر منځ پر اوربند سلاکې دوه لپاره ځنډیدلې خبرې خاینن اکشن به په قطر کې په جدیت سره پیل شي. د کله چې د روژې مبارکه میاشت پیل شوې دا به لومړی وار وي چې د اسرائیل چارواکي او د حماس ډلې رهبران په مستقیمو مذاکرو کې برخه اخلي. نړیوالو منځګړو تمه ښودلې وه چې تر روژې مخکې به د شپږو اونیو لپاره پر یو لنډمهاله اوربند سلا وشي، خو حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، هر هغه موافقه چې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره لار نه پرانیزي رات کړه. اسرائیل له دایمي اوربند سره بیا مخالفت کړی دی. او په روسیه کې نن د جمهوری ریاست د 3 ورځنیو ټاکنو وروسته ورځ چې پر مهال د درغلیو غواخلو بې نظمۍ راپورونه ورکړل شوی دی. اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به کوم جدي کاندید پر وړاندې نشته دا ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل بل شپکلانه دوره به یقیني کړي. روسیه د ټاکنو مرکزی سیمو کمیسیون وایي 212 میلیونه او 3 لکه وګړي په روسیه کې دننه او اوکراین په اشغال شویو سیمو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دغه راز څه کم 2 میلیونه نور روسان چې په بهر کې ژوند کوي په دې ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل شوی دي. ګڼو څارونکو د دې ټاکنو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. نن یک شنبه ده، د هوت یعقوب 22 او د مارچ 18 نیټه. د بیزای شبیو او نبیو راستنو شبیو پاړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. یو ان ایچ سی آر وای ژمه په افغانستان کې د بیزای شبیو او راستنو شبیو لپاره خورا سخت وو. یو راستون شبی بیا وای
چې موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
او په ایران کې د خپل سرونیونو دوام. په ایران کې د اسلامي علومو یو څیرونکو او سیاسي فعال د حکومت لخوا نیول شوی دی.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرۃ العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق
پوها او هم زموږ د زمانی قوت لاین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي.
نور ګڼ مهم خبری موضوعات هم د روان مجلې برخه ده، ملتیا مې وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو سلیروي ساعت از موږ په پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټګه کوم زموږ درسته. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوی او تازه راستن شوی کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څکال د افغانستان په ځن یو برخو کې د هوا درجه منفی 15 شته ته هم رسیدلې او په تیر یو میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله شپېته کسان مړ شوي دي. ځنې راستن شوي کسان هم وایي دا د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا د زمستان حتی
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم چټیږي. په دغه شرایط کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه کورنۍ ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بيخي زیات پور وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي ورستي ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اوریدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسیدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سیو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چز مر سره مرسته وکي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړل. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په منظور حمایت زمين خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغه کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغه مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د معلوماتو لمخه د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځای سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په گاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان ترڅنګ ایران او نور هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د روزګان کندهار پر لارې موټر چلون کې وایي د لار روسي ورختون او سیلابونو تخریب کړي او تاګرا تاګ ور باندې سنځمن شوه دي. موټر چلون کې وختونه کوي چې د دیلارې د بیا رغونې د دیلارې د بیا رغونې لپاره دی بیړني ګامونه واخیستل شي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
دا د اورزګان او کندهار د لیلاري پر سر غټ موټرونه دي چې د کوچنی موټرو سره مرسته کوي ترڅو لوړو او ژورو یې تیر کړي او د خټو یې راوړي. د اورزګان او کندهار د لیلاري موټر چلوونکي وای د یادې لارې پر سر تګ را تګ په دې وروستیو کې ستونزمن شوی دی. د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او سپرلی وای د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله په دې سیمه کې تګ را تګ په زیات اندازه ستونزمن شوی دی او موټر تګ را تګ پرې نسي کولای او په ګڼو سیمو کې موټر بند پاتې وي اکثره وخت.
چې دلته به شپو شپو مشران ولاړې اجزې خواران دي چې د سوي بیا پریوی خټ ته وشتي بیا د پانو سره خاورې را اخی بیا پر سړک باندې اچي نو ډېر په تکلیف باندې تیریږي او دې ورځي
داس په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولیدې دا عملیات مرزا ولې په خدای داس عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای کې دې کندهار.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. د اورزګان د خلکو لپاره د انسان د ستوني پکرات په څیر ده چې د یوې ورځې په بندېدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو پر بیو په زیات اندازه تاثیرات لري. موټر چلوونکي زیاتوي چې یا د لار اکثره وخت د سیلابونو له وجې هم تړلې وي چې پر لاره پلچکونه نسته.
موږ لپاره بېخي مهمه ده که بارونه راځي شاته راځي که اسپاریان راځي که
میزان راځي. دوه دوه موټره وتله بیا د دا بس په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجې سه چې نشي کولای چې معنا تیر شي مندونه یې وړي د غیر سیلابونه راغلي دي.
له دې ټولو سره سره بلخوا طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی خو وایي چې د دغه خلکو ستونزې تر خپلې مرکزي ادارې رسولې او له خپل مشرتابه سره یې شریکې کړې دي. د یاد ولایت د والي ویان احسان الله حماس وایي چې د یادې لارې ځینې برخې په دې وروستیو کې دوی جوړې کړې هم دي. د اورزګان او کندهار د لوی لارې د جوړېدو لپاره د اورزګان خلک له تېرو 23 کلونو راهیسې غوښتنه کوي خو تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او دغه لاره همداسې تر اوسه پورې کنډ او کفار پرته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی دی. صدیق وسمقي څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوی و خو هغې دا احضار غیر قانوني بلل. مېرمن وسمقي روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېدله په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې وه او ویلي وو نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد ویپاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. تور زمخ کې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي واسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول. هغه وروسته په انستګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغه لګیدلې تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي واسمقي ویلی وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل شوی و چې قانوني جنبه نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرتل عین زمانه.
میرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد د زمانه قرتل عین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورت لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل خو هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره می اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، ساشکل په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی و خپره کړه. هغه ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی د اکتوبر میاشتې پر 9 د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
له خبرونو ور اخوا
داسې مهال چې پکتیا کې د ځینو بنسټونو لخوا بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې، هلته بیا د مرستو ترلاسه کوونکو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړي، خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې نه پوره کیږي او اړتیا ده چې دوی ته دایمي کارونه پیدا شي. پرورته پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي څو د نړیوالو مرستو د راجلبولو لارې په دې ولایت کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه راټیټه کړي. تفصیل دې راپور کې.
په پکتیا کې د دوو خصوصي بانکونو لخوا د روژې میاشتې په درناوي پر 250 بېوزله کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. د برنامې د تابعا کوونکو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ لپاره د 1000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. یاده مرسته چې د عزیزي بنسټ په چوکاټ کې پر خلکو وویشل شوه، استازی محمد رسول مومن په خپلو خبرو کې له نورو شتمنو افغانانو، خیریه ټولنو او نړیوالو وغوښتل چې افغانانو سره مرستې وکړي.
اوږده جګړه او اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې زیاتره سوداګري او دندې وځنډېږي، د خلکو ورځني کارونه دریږي او خلک لبی وزدي سره مخ کړي. دا چې د روژې مبارکي میاشته نو له ټولو سوداګرو او شتمنو هیوادوالو هیله لرم چې بی وزدو کورنۍ سره د خپل توان سره سم مرسته وکړي.
بلوري ته غو کورنۍ چې د مرستې تر لاسه کړي خوخي سرګندوله او غوښتنې درلوده چې د دوی د ستونزو د بنیادی حل لپاره د هغوی ته کاری بوختي او برابرۍ شي. د پکتیا اوسیدونکو کندهاري وایي
یاره کده درتوی هم ستادل ته خلک راغلي دا به سم نه لري چې دا دلته کوم راغلي دي. دا خدي ور کې جناکه یو ورور جمع دا واور کې مقصد چې وای لرلې په دا واور کې څوک نه راتلل. خو ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی میرعالم چې مرسته یې ترلاسه کړې وایي که چیرې خلکو لپاره په لویو پروژو او فابریکو کار وشي نو په هر ځای کې په ډېر اندازه خلکو ته کار او روزګار پیدا کېدلی شي.
کورنۍ عاید به هم جوړېږي، پوه شوې؟ کارونه هم ډېرېږي، فابریکې چې جوړې شي پوه شوې، خلک په کار بوخت کېږي پوه شوې. په هر فابریکه کې 1000 کسان، 2000 کسان کار کوي.
بلوری ته پکتیا کې ځای چارواکي وایي چې په روان کال کې شپږ سلویښت مؤسساتو په دې ولایت کې فعالیت لاره چې یو شمېر مهمې پروژې پلي کړي دي. د اقتصاد رئیس انور راشد وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکي لمریز کال کې مؤسسات په پکتیا کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي.
په پکتیا ولایت کې فلحال تقریبا شپږ سلویښت مؤسسات فعالیت کوي. تېر کال هم ډېرې ښې پروژې تطبیق کړې دي او ځینې تطبیقېدو په حال کې دي. په آینده کال کې هم موږ مؤسسات هغه که داخلي دي که خارجي دي دې ته اماده کړي دي چې پکتیا ولایت کې نوي انکشافي کارونه دی وکړي او خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي، هم د پکتیا ولسونو د بیکاري او د فقر کچه ورسره ټیټه شي، یو مخلمنځه ورسره ولاړه شي.
په پکتیا کې پر یو شمېر بېوزله کورنیو باندې د یو خصوصي بنسټ لخوا داسې مهال مرستې ویشل کیږي چې د افغانستان ډېر وګړي بېکاره او بېوزلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا نیمبایته مشاید ډیر اوریدلې وی چې موسم بدل دی، شاید للی مرغان بیا ترشی ازي اوس دا ووري چې د غزنی زنی اوسیدونکو وای په خابد موسمونو توپیر د نور علایم ترڅنګ د مسافر مرغان پر اتک کيده. دوی په سړمنی کې با ټول مرغان وطن تر اتل، خلک بور سره د خړو اغوستو او اوسیدو دونه هم توپیر کړل او په دې باور بشول چې نور د ژمی موسمي ناروغي هم کړه کوي. کلو نوړان دي د غزنی ناور د قرباغ باغیاتر د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نو ریډی رسمې د ډول ډول مرغانو مسکنو خوشاو خوا پنځوس کلنې جګړې اوس ډیر شمیر مرغان له دې ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا ندی راستان شوي. تفصیل دې راپور کې.
د ژمي پای ته رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانیخیل شاوخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون، تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو هغه پخواني توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي. نو موړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وطو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه، نو خلک به پوس ول چې څلمنای سوای دی.
یعنی دا هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوي به یو یو ورړل بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګه څلمنای د تکاریزونه ډیر ول او به به دغه جزو می په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خپل یلی راته په د کاریزو د کاریزو کې وبو کې بدلی به شپ هم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوبو به ګرمي وي لبل خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغل نو په تمام معنا به نور نو افسرلای به و پاسل بو.
شاغلی خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څلمونی توپیر ورسره کېده، خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو، شلشمو او ځینو نورو فصلونو په کرلو به لاس پورې کړ.
بلبلې خو یو قسم زرانه کې مرغۍ په نامو هم یادېدلې چې هغه به د کورو له مخې چې د ډنډونه و بغلونو ته به د اوبو ولاړې ولې هلته به کېنستې. نو دغه ټول علایم و قرین جدي ولو چې د پسرلي د جلاوالي او د ژمي د جلاوالي سره فرق و. خو اوسني زماني شرایط اقلیمي وضعیت داسې پیښ شو چې د دوبۍ په ژمي کې راغځمې په دوبۍ کې تقریبا کوسي منې د ژمي ځای چندان توپیر او فرق نهسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغۍ کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموماً د پسرلي په محل کې به ډېر راتلو، خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالي کان دکنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو، ځکه هغه مدغه به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلی د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا د کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسېدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب فراموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شین وزری په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم ښکار کول دا نور ځانیم است یو ځانو به کتارونه سره د سپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منسک سره او جلان راځیو سایری راځیو ګل سر او د مرغان.
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا د ناوی ابي استاده د سردی تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو، خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شیدي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوره یو زمو خبرونه تعقیبوي د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې سات از مو پر پاڼه هم ژوندې اوریدل شي موږ ساسې په چوپړ کې یو زمو واتس اپ چینل هم در سره فالو کوي په پښتو او دری ژبه دواړو جلا جلا واتس اپ چینلونه زمو جوړ شوی دي د مهمو خبرونو د تاسو ته رسولو لپاره یو ښه او اسانه وسیله ده څکه واتس اپ تلاس راځي تر دې راپوري هغه کس چې انټرنیټ کاروي لري ورته نو زګي واته لاسرسي هم شاید ډیر اسانه ووسی نو اوس هم ساسي پیغامونه را رسیدلی دي بیا لابل پیغامونه البته چې په افغانستان کې پرون دی نه ماده تمدید البته مساله به نو تر ډیره په هم غاړوندي ساسي پیغامونه ورو
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو
فهیمه دانش چې مام په افغانستان کې د یونما ماموریت یا هم نړیواله ټولنه چې د یو کال لپاره تم دي شوې ده نو موږ خپل رضایت سرګندو او د دې ټولنې د لا بریاو په هیله یو زه د یو افغان جنې په صفه سره له یونما څخه دا غوښتنه لرم چې د انجونو په حقوقو باندې یو څه پاملرنه وکړي د انجونو ملاتړ دې وسیږي دا چې څومره وخت کې افغان انجونې له خپل زده کړو څخه محروم دي او د دې ترڅنګ په افغاني ټولنه کې په آزاده توګه باندې خپل کاروبار نشي کولای نو موږ د یو نمال ماموریت څخه دا غوښتنه لرو چې په هر عرصه کې د انجونو ملاتړ وسیږي د انجونو نه د انجونې د تشویق کاندي همداسې په هر عرصه کې د ورسره مرسته وکاندي
نزیفه ستانګزیم له کابل څخه لکه څنګه چې پروندې ملګرو ملتونو سازمان د اعلان خبر کړ چې یونما په خپل فعالیتونه لا هم دی او لپاره په افغانستان کې ورته دوام ورکړي نو د دې لپاره چې افغانستان اوس له ګڼو اقتصادي بشري او مالی کړکچونو سره مخامخ ده او په دې برخو کې زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي زهیلمند د دې تم چې دغه سازمان په دغه برخو کې لا هم خپل فعالیتونه په خپله ډول سره سرته ورسي د دې لپاره چې اوس د افغانستان اقتصاد په خارجي کومکونو باندې ولارده او زموږ ډیر شمیر ځوانان د اوس بیکار دي او یو اقتصادي ناورین په افغانستان کې را مختصه وایده د یونما وسی کولای انکشافي پروژه په افغانستان کې پر مخ پوزي تر څو پورې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه وکړي او هم ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي
السلام و وخت په خیر عادل استانیک زیم له کابل ولایت څخه د چید یونما فعالیت و غزه د افغانستان کینو د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره سموک میرمن یا انجونې مرسته ته اړتیا لري او هغه که د زده کړو برخه وي د کار برخه وي او د صحت برخه وي او تر ټولو مهم د جنسیتي برابری برخه کې کار کول دي ځکه که په دغه برخه کې کار وشي ورته پاملرنه وشي نو او دوی به د محرومیت له دایرې څخه لږ د باندې راوتلي او بل تر ټولو ډیر مهمه برخه د صحت برخه ده دغه برخه کې باید ډیره پاملرنه وشي سموک امار هم داسې دي چې په 3000 میرمنو کې 15000 میرمنې د ولادت په وخت کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي
زه پښتنایم هرات ولایت څخه په افغانستان کې د جنو لمړی ستونزې چې په اوسنۍ حکومت کې دي د هغه د زده کړو په اړه دي او دا چې یونما یو کال نور خپل فعالیت په افغانستان کې غزوي زموږ د ټولو جنو همدا غوښتنه ده چې دوی لمړی باید د جنو زده کړو ته پاملرنه وکړي او د نوي حکومت سره په تعامل سره د سیاسي میکانیزم او شرایط د جنو لپاره برابر کړي چې ترڅو جنو بیا وکولای شي هم د خوانځي او زده کوونکو او هم د پوهنتونونو خپل زده کړو ته دوام ورکړي نو بهتره بداوی چې موږ په زر فرصت کې وکولای شو د دوهم ځل لپاره خپل زده کړو ته ادامه ورکړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده